The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ګران اردوونکو ستړي مشه دا وایس اف امریکا ډی وی ریډیو د نن د خالی ورځ کال 2013 د جولای د میاشتې ومنټه دا وخت شوی دی په پاکستان کې د سهار شپږ نیمې افغانستان کې د سهار شپږ او دلته په واشنگټن ډی سي کې د جولای شپږ منټه د جمعې ورځ او د شپې نه بجې شوې دي د ډی وی ریډیو په دې خبري خبرونه کې درته از شعیب زاده هر کله مې ونم به تاسو پام راګرځوم د اوس وخت مهمو خبرونو سرټکو ته د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د لور او زوم پر ضد د احتساب د عدالت فیصلې په پاکستان کې د عدلي په بې طرفۍ پوښتنې راپورته کړي. د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف ویلي دغه فیصله ورته د منلو وړ نه ده.
مریم نواز او نواز شریف دا مهال په لندن کې دي. د هغه میرمن کلثوم نواز سخت ناروغه ده چې د لندن په یو هسپتال کې د کینسر د ناروغۍ له امله د مرګ او ژوند په کشمکش کې پراته ده.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ لخوا په چینایي سامانونو د تازه ټیکسونو لګولو په ځواب کې چین هم سمدستي په امریکایي سامانونو ټیکسونه لګولي.
ډونالډ ټرمپ وايي بیجینګ د کلونو راهیسې د امریکې سره د برابرۍ په بنیاد تجارت نه دی کړی او دا چې د امریکې تخلیقي کارونه یې غلا کړي دي.
په روس کې روان د فوټبال ورلد کپ په کوارټر فاینل لوبه کې تیره شپه فرانس یوراګوی ته په 2-0 او بلجیم برازیل ته په 2-1 ماتې ورکړې او سیمی فاینل ته وتلی. نن د خالی په ورځ به د څلورمې مرحلې یا کوارټر فاینل دوه نور میچونه کیږي. لومړی میچ به د سویډن او برتانیې ترمنځ د پاکستان په وخت ماښام 9 بجې شروع کیږي او دویم او اخیری کوارټر فاینل به د کوربا روس او کرویشیا ترمنځ د پاکستان په وخت د شپې 11 بجې شروع کیږي. قدر من اردن کو دا اوسر ټکی اوس پام شهید دی او زنه نور مهم خبرونو تفصیل تام. تیر ورځ د پاکستان د احتساب عدالت لخوا د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د هغه لور او زوم پر ضد د بډو رشوتونو د قضیې د فیصلې وروستو نواز شریف ویلي ډیر زر به هیواد ته ستنیږي. تیره شپه په لندن کې د خپلې لور مریم نواز سره په شریکه د خبریالانو سره د خبرو اترو په وخت نوموړي زیاته کړې دا وخت یې میرمن په هسپتال کې بې هوشه ده او کله چې هم هغه په هوش یا خود کې راشي پاکستان ته به ستنیږي. نوموړي زیاته کړې په دې تمه پاکستان ته ځي چې ولس به ورسره یو کیږي او د جولای په 15 نیټه به د خپل ووټ په لار د دغې فیصلې پر ضد ځواب ورکوي. وړاندې د دغې د مسلم لیگ نواز ګوند مشر او د پنجاب ایالت پخوانی اعلی وزیر شهباز شریف د پاکستان د احتساب عدالت دغه پریکړه غلطه او بې انصافه بللې. د پاکستان احتساب عدالت تېر ورځ د کرپشن یا بډو رشوتونو په تور په ایون فیلډ قضیه کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته 10 کاله بند سزا او 8 میلیونه پاونډه جرمانه اورولې ده. د هغه لور مریم نواز یې په 1 کاله بند او 2 میلیونه پاونډه جرمانه او د هغه زوم میجر صفدر یې په 1 کال بند سزا محکوم کړی دی. د پاکستان د احتساب عدالت د پریکړې په اړه په ټولنیزو رسنیو هم د خلکو سخت خبرګون راغلی. ځینې خلکو د دغه فیصلې هرکلی کړی خو زیاتو خلکو یې غندنه کړې او تور یې پورې کړی چې نواز شریف او ګوند یې د یو پلان د مخې د سیاسي منظرنامې نه ایستل کیږي او په راتلونکي ټاکنو کې د کامیابۍ مخه نیول کیږي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ لخوا په چینایي جوړو سامانونو باندې د جمعې په شپه د تازه ټیکسونو لګولو سره چین هم په سمدستي توګه په امریکایي جوړو سامانونو باندې د دغې برابر ټیکسونه لګولي کم چې د نړۍ تر ټولو غټ دوه اقتصادي ملکونو ترمنځ د تجارتي جنگ یری نور هم سیوا کړي. د 100 میاشتو د سیاسي خبرو اترو وروستو د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ انتظامی د 34 ارب ډالرو چینایي جوړ سامانونو باندې 45% ټیکسونه لګولي چې پکې د کرکري لپاره جوړ سامانونه او د جازونو پرزې شامل دي. چین د امریکې دغه ګام په ځواب کې په سمدستي توګه امریکایي جوړ سامانونو باندې هم ټیکسونه لګولي چې پکې په امریکا کې پیدا کېدونکي د نور پرستو تیل او ګاډي شامل دي. تر اوسه پورې یو ملک هم د خپل دریز نه پشا کیږي. ډونالډ ټرمپ د 14 ارب ډالره چینایي جوړو نورو سامانونو باندې هم د ټیکسونو لګولو اشاره ورکړي او د تیر زیارت په ورځې خبریارانو ته ویلي حتمی ټیکسونه د 1500 ارب ډالره نه اوښتی شي. د امریکا خارجه سکرتر مایک پمپیو به نن په 2 ورځ هم د شمالي کوریا چارواکو سره د دغه هیواد د نیوکلیایي پروګرام تړلو په سر خبرې اترې کوي. تېر ورځ ښاغلي پمپیو نږدې د 3 ساعتو پورې د دغه هیواد د سترو چارواکو سره خبرې کړې دي چې پکې د حکومتي ګوند ستر چارواکو تر څنګ د استخباراتي ادارې مشر هم ناستو. اخوا د ایران سرکاري میډیا تر مخه په دغه هیواد کې یو خبریال روان کال حکومت مخالفه مظاهرو ته په مطبوعاتو کې په ځای ورکولو 1 کال بند سزا اورول شوې ده. په روس کې د فوټبال ورلد کپ د سلورمې مرحلې یا کوارټر فائنل په لوبو کې تیره شپه فرانس یوراګوئے ته او بیلجیم برازیل ته ماتې ورکړې. فرانس او بیلجیم د روان نړیوال کپ سیمی فائنل مرحلې ته وتلي. نن د خالی په ورځ به په دوو نورو کوارټر فائنل مقابلو کې سویډن او برتانیا او روس او کروشیا یو بل ته مخامخ کیږي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اردوونکو، دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. قدر من اردوونکو، تیر ورځ د پاکستان د احتساب عدالت لخوا د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د لور او زوم پر ضد د بډو رشوتونو د قضیې د فیصلې وروسته نواز شریف ویلي ډیر زر به هیواد ته ستنیږي. تیره شپه د خپلې لور مریم نواز سره د مطبوعاتو سره د خبرو اترو په وخت نوموړي ویلي دا وخت یې میرمن په هسپتال کې بې هوشه ده او کله چې هم هغه په خود کې راشي پاکستان ته به ستنیږي. هغه زیاته کړې په دې تمه پاکستان ته ځي چې ولس به ورسره یو کیږي. د جولای په پنځشتمه نیټه به د خپل ووټ په لار د دغې فیصلې پر ضد ځواب ورکوي. اخوا د مسلم لیگ نون ګوند مشر او د پنجاب پخوانی اعلی وزیر شهباز شریف د پاکستان د احتساب عدالت دغه فیصله غلطه او بې انصافه بللې. په دې اړه تفصیلي رپورټ زموږ همکار بختور شاه وړاندې کوي.
د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند مشر او د پنجاب پخوانی وزیر اعلی شهباز شریف د پاکستان د احتساب د عدالت دغه فیصله چې نواز شریف د غلور مریم نواز او زوم میجر صفدر ته د بند سزا اورولې یو غلطه او بی انصافه فیصله بللې ده. نوموړی وای
نیب عدالت نو اپنا فیصله سنا دیا مگر ایک عوامی عدالت بھی لگنے والی ہے 25 جولائی کو انشاءاللہ. اور
د نیب عدالت خپل فیصله واورولہ خو ډیر زر به یو عوامی عدالت هم لګي او په 15 جولای به د عوامی عدالت فیصله ډیره په اوچت आवाज واوریدل شي. د نوموړي اشاره په 15 جولای په پاکستان کې عامو انتخاباتو په لوه. خغلی شهباز شریف ویلي دغه پریکړه به په تاریخ کې په تورو الفاظو ولیکل شي او زیاته اکړه چې مسلم لیگ نواز ګوند ته دغه فیصله هیڅ کله د منلو وړ نه ده. شهباز شریف زیاته اکړه چې ګوند به د دغه فیصلې په ضد په ټول ملک احتجاجونه کوي او په خلاف به ټول آئینی او قانوني لارې لټوي. احتساب عدالت د کرپشن په تور په ایون فیلډ مقدمه کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته 10 کاله د بند سزا او 8 میلیونه پونډه جرمانه واوروله. د دې ترڅنګ د هغه لور مریم نواز ته 9 کاله د بند سزا او 2 میلیونه پونډ جرمانه اورولې او د هغه زوم میجر صفدر ته د 1 کال قید سزا اورولې ده. خغلی شهباز شریف ویلي په دغه ټوله مقدمه کې په نواز شریف باندې د کرپشن یا غبن هیڅ ثبوت نه دی وړاندې شوی او نه هم په پانامه اسنادو یا ایون فیلډ ریفرنس کې صدا سي ثبوتونه وړاندې شوې دي چې دا خبره ترې ښکاره شي چې ګنې نواز شریف د کرپشن په پیسو له هوا د بهر جایداد اخیسته وي. مریم نواز او نواز شریف دا مهال په لندن کې دي. د هغه میرمن کلسوم نواز سخت ناروغه ده چې د لندن په یو هسپتال کې د کینسر د ناروغۍ له امله د مرګ او ژوند په کشمکش کې پراته ده. مریم نواز د احتساب د عدالت د دغه فیصلې په اړه په خپل ټویټر لیکلی په پاکستان کې ل او یو کلونو د واکمنو نالیدلو قوتونو په ضد د مبارزې دا سزا ډیره کمه ده او وای د ظلم په خلاف یو سلا نور هم لوړه شوې ده. نو موړي په خپل ټویټر لیکلی شاباس نواز شریفه ته ونه یری دي او ټیټ نشوي تا تر خپل شخصي ژوند پاکستان ته لومړیتوب ورکړي ولس تا سره ولاړ دي او کامیابی به ستا په برخوي. د پاکستان د احتساب د عدالت دغه فیصلې په اړه په ټولنیزو رسنیو هم د خلکو سخت خبرګون راغلی دی چې ځینو خلکو یې هرکلی کړی خو زیاتو خلکو یې غندنه کړې ده او تور یې لګولی چې نواز شریف او د هغه ګوند د یو سازش لاندې د سیاسي منظرنامې نه وستل کیږي او په راتلونکي انتخاباتو کې یې د بریالیتوب مخه نیولی کیږي. د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د لور او زوم په ضد دغه فیصله د جمعې په مازیګر د احتساب عدالت قاضي محمد بشیر په داسې حال کې اورولې چې د احتساب د عدالت د ودانۍ ترڅنګ په سونو پولیس او د رینجر ځواکونه ودرول شوي وو او د عدالت په لورې غځېدلې ټولې لارې بندې وې. د عدالت جج دغه فیصله د بندو دروازو تر شا اورولي چې وروستو تفصیلات د نیب استازي مظفر عباسي میډیا ته واورول. نواز شریف دا غلور او زوم ته د قانون لمخې حق تر لاسه دی چې دغه فیصله په ضد د ملک په اعلی عدالتونو کې اپیل وکړي.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک وی او ای ډیوا، ټویټر @ وی او ای ډیوا، انستګرام @ وی او ای ډیوا، او پر یوټیوب وی او ای ډیوا نیوز.
گران اردونکو دا ڈیو ریڈیو دا قدر میں اردن کو یو خوا د پاکستان د احتساب عدالت لخوا په پاکستان کې دا بحث تود شوی دی چې په روانو انتخاباتو کې د ځینو سیاسي ګوندونو مخنیول کیږي. په روانو انتخاباتو کې یو شمیر داسې ګوندونه هم شته چې په هغې باندې په پاکستان کې بندیزونه دي، خو په نورو نمونو یا د نورو مذهبي تندرو ګوندونو سره د شاملېدو وروسته دغه ګوندونو خپل غړي په روانو انتخاباتو کې ودرولې دي. هم په دغه موضوع باندې بیا سیاسي څېړونکي یا د سیاسي ګوندونو مشرانو اندېښنې هم ښودلې دي چې مذهبي تندرو کسان د یو پلان لاندې د پاکستان په سیاست کې شاملول کیږي. هم په دې موضوع باندې تېر ورځ د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان یو تفصیلي اداریه لیکلې، خلاصه یې تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار حمید الله.
د ډان ورځپاڼې اداریه وایي په کامي سیاست کې د تندرو مذهبي ډلو عمومی گڈون او برخه مندل د هر جمهوریت پسنده او صحیح سوچ کون کی کس د پاره د اندهنې او فکر وړ خبره ده. اداري وای دا سرګند نه ده چې مذهبي تندره وډلې د یو کامی تګلارې لاندې پټولنه کې د راګډولو یو ریاستي فیصله ده، او کنه دا ډلې په خپل خوخه د سیاسي میدان دار ټول عمر خپلول غواړي. خو یو خبر سرګند ده چې د کال 2013 ټاکنې به د غیر قانونا ګرځول شو مذهبي تندرو ډلو او د ترهګرې تورن ډلو یو تاریخي ګډون په توګه یاد ساتل شي. د ډان اداریه پښتنه کوي چې دا هر څه سرنګ کیږي. دا یو پښتنه مو د پېښور پوهنتون د شخړو د هواري مرکز مشر پروفیسر جمیل چترالی ته کې خو دا نه غوايي.
نو زمونږ قومي ادارې چې کوم د سکیورټي په کارونو باندې مامور دي، هغه خو دې ته په دې نظر ګوري چې را کوم دې باندې بيخي سارا بند کو او یو طرف ته ولوند لار ورنه کو نو بیا به تر بلدار پاتې شي ماسته واګه د شپه به نو د ایکسټریم کوم دې د سیاست لا ورکو عوام مسترد کی نو دای بیا ته بهتر لار دا بډي هغه ځان له منطق لري او یو جواز لري. بل په چې کوم پروګرسیو لیبرل فورسز دي هغه دې ته په دې نظر ګوري چې را دا خو عمر بین اورګنایزیشن دی او هغه ته اوس مونږه باقاعده یو قانوني لار جوړو اختیارات او مرکز ته راوړي حکومت نیوټرلی دې ته وکټې شي. خو زموږ ګرام چې د دا ری نیمډ اورګنایزیشن پر سیاسي پروسس کې اوستوبا نیگیټیو اثرات زیاتی دي او پازیټیو اثرات زیاتی دي، ځکه چې کله دې ته عوامي سطح باندې ریجکشن وشي نو دا زیات اهم ده په نسبت د دې چې موږ دا
د ډان اداریې زیاتوي چې تحریک لبیک پاکستان نصاب د هیواد په سیاسي منظرنامه را پورته کېدل، د ملي مسلم لیگ نوم بدلول او په الله اکبر تحریک الیکشن ته اجازه کول او د تحریک اهل سنت د کاندید لپاره تمام قانوني هندان ختمول د ریاست لپاره د اندېښنې او فکر وړ ګامونه دي. اداریې وایي دا ضروری ده چې تمام کاندیدان د تشدد ملامت وکړي او د یو جمهوریت او آئینی حکومت د لپاره ته لوز او ژمنه واغستل شي. خود اداریې وایي مذهبي تندرو ډلې تمام ویناوې د نفرت په تشدد د حسولو او د مذهبي ویش او د تفرقې د خورېدو لپاره وي. اداریې وایي بیا هغه مذهبي تندرو ډلې چې د هیواد نه بهر د تندرو رجحانات لري په ټاکنو کې د هغوی برخه پاکستان د نړیوال قانون پر ضد ودرولي شي. اداریه په پای کې وایي په داسې حال کې چې د پاکستان ثابت سیاسي پارټۍ د خپلو کاندیدانو د نمونو د رڼولو لپاره د الیکشن کمیشن د ډیرو هندونو نه تیریږي، دا مذهبي تندره وډلې داسې کومه ستونزه نه لري. اداریه وایي دا خبره حیرانوونکې ده چې تحریک لبیک پاکستان د هیواد نه یو نیم سل او تحریک الله اکبر 50 کاندیدان د قومي اسمبلۍ لپاره ودرول، خو په یو کاندید هم الیکشن کمیشن سرنایي اون پختله. حمید الله، وی وی ډیو نیوز، پېښور.
ګران اوردونکو دا ډی وریډي د وسوم زنی نړیوالو خبرونو او رپورټونو تاسو ته سپام را ګرځو. د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ لخوا په چینایي سامانونو د تازه ټیکسونو لګولو په جواب کې چین هم په سمدستي توګه په امریکایي سامانونو ټیکسونه لګولې دي. د دغه ګامونو وروسته په نړۍ کې اوس دا اندېښنې هم سیوا شوې دي چې د نړۍ تر ټولو لوی غټ اقتصادي هیوادونو ترمنځ د تجارتي جنگ نتیجې به خینوي. د سو میاشتو سیاسي خبرو وروسته د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ نظامي د څلور دېرش ارب ډالرو چینایي جوړو سامانونو باندې 15% ټیکسونه لګولي. په دې اړه د وایس آف امریکا تفصیلي رپورټ زموږ همکاره منیزه شهید وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ لخوا په چینایي توکو باندې د تاسو ټیکسونو یا مالیې لګولو سره چین هم په سمدستي توګه په امریکایي سامانونو باندې د هغوی برابر ټیکسونه لګولي، کوم چې د نړۍ تر ټولو غټ دوه اقتصادي ملکونو ترمنځ د تجارتي جنگ ویرې نورې هم زیاتې کړې دي. د سو میاشتو سیاسي خبرو وروسته د امریکای انتظامیه د څلور دېرش ارب ډالرو چینایي جوړ سامانونو باندې 15% ټیکسونه لګولي چې پکې د کرکلي لپاره جوړ سامانونه او د جهازونو پرزې هم شامل دي. چین د امریکای د غغام په ځواب کې په سمدستي توګه امریکایي سامانونو باندې ټیکسونه لګولي چې پکې امریکا کې پیدا کیدونکي سویابین او ګاډي هم شامل دي. تر اوسه پورې یو ملک هم د خپل دریز نه په شا کېږي. ډانلډ ټرمپ د 14 ارب ډالره چینایي جوړ نورو سامانونو باندې هم د ټیکسونو لګولو اشاره ورکړی دي او د تیر زیارت په ورځ خبریالانو ته ویلي حتمی ټیکسونه د 1500 ارب ډالره نه اوښته شي. د چین د تجارت وزارت په امریکا باندې د زور زیاتی او په اقتصادي تاریخ کې تر ټولو لوی تجارتي جنگ تور لګولی. امریکایی څیړنکاران وایي د صدر ټرمپ انتظامیه لخوا په چینایي جوړ سامانونو باندې لګولي ټیکسونه به د ډانلډ ټرمپ هغه مرستیالان د نوموړي ریپبلیکن پارټۍ لپاره د نومبر په میاشت کې کیدونکې د کانګرس د منځنۍ مودې انتخاباتو لپاره ووټ اچولو ته راپاسوي، څوک چې د نوموړي تر ټولو اول امریکې په نوم سیاسي نارې سره اتفاق کوي. ډانلډ ټرمپ وایي بیجنګ د کلونو راهیسې د امریکې سره د برابرۍ په بنیاد تجارت نه دی کړی او دا چې د امریکې تخلیقي کارونه یې غلا کړي دي. خو د دواړه ملکونو لخوا د یو بل په جوړ سامانونو باندې ټیکسونه لګول اقتصادي وده اغیزمنه کوي. د امریکې مرکزی بانک د وړاندې نه ویلي دي چې د ځینی کمپنیو تجارتي وده ښه شوې ده. د امریکای دوه غټو کمپنیو د موټر سایکل جوړونکو مشهوري کمپنی هارلی ډیویډسن انکارپوریشن او د موټرو جوړولو کمپنی جنرال موټرز په اقتصادي وده کې د کمزوري راتلو لکبله د روزګارونو کمولو خبرداري ورکړې ده. د څېړنې ادارې آکسفورد اکنامکس ایشیا لپاره مشر اقتصاد پوه لیویس ګوجیس بلومبرګ خبري ادارې ته ویلي دي چې دواړه ملکونو په ښکاره ډول د یو بل پر ضد د تجارتي جنگ اولنی ګامونه پورته کړي دي او دا چې د دواړو ملکونو ترمنځ تجارتي جنگ پیل شوی دی. نوموړي زیاته کړې ده چې تر اوسه د دې جنگ ښکاره ختمون نه ښکاري. د بلومبرګ د اټکل تر مخه د اقتصادي نقصان اندازې انحصار به په دې وي چې دواړه ملکونه د یو بل خلاف د کوم حد پورې تلی شي. که چیرې امریکا او چین د اولنۍ مرحلې ټیکسونو لګولو وروسته د یو بل جوړ سامانونو باندې نور ټیکسونه ونه لګوي، نو د دې له کبله شوی نقصان به کم وي. که چیرې امریکا د پوره تجارتي جنگ لاندې په ټولو ملکونو باندې 10% ټیکسونه لګوي او په ځواب کې نور ملکونه هم په امریکایي جوړ سامانونو باندې ټیکسونه لګوي، نو اقتصاد پوهان وایي چې د کال 2020 پورې به د امریکای اقتصادي وده څه کم 1% راکمه شي.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com، ټویټر @voadiva.
اردونکو دا ډی و ریډیو دا قدرمن اردونکو په داسې حال چې پاکستان کې سیاسي هلې ځلې توندې شوې دي. په پاکستان کې د تعلیم پاکله د معلوماتو راغونډولو یوې ادارې یا پاکستان ایجوکیشن سټیټسټک په خپل یو تازه رپورت کې ویلي چې دا مهال په ګرد پاکستان کې 2.4 میلیونه ماشومان د سکولونو نه بهر دي. پاکستان د نړۍ په هغه هیوادونو کې یو دی چېرته چې د سکول نه بهر ماشومانو شمیره سیوا ده. په دې اړه تفصیلي رپورت د ډیوه ریډیو خبریال ارشد حسین ناورو.
د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا جاری کړی شوی یو تازه رپورت کې ویلي شوی چې هیواد کې اوس هم 2.4 کروڑ ماشومان د سکولونو نه بهر دي چې پکې لوی شمیره د بلوچستان او فاټا ده. د اکیډمي آف ایجوکیشنل پلاننګ اینڈ مینجمنټ لخوا د پاکستان ایجوکیشنل سټیټسټک 2014 د انوان لاندې جاری کړی شوی دغه کلیز رپورت وایي چې د 15 او 14 کلونو د عمر په 1.35 میلیونه ماشومان کې 2.84 میلیونه یعنی 40% ماشومان د سکولونو نه بهر دي. سرګند دی چې د کال 2015-16 په رپورت کې د سکولونو څخه بهر د ماشومانو ټول شمیره 2.63 میلیونه ښودلې شوې وه. رپورت مخکې وایي چې د هیواد د نورو سیمو په نسبت وروستي پاتې بلوچستان، ایالت او قبایلي سیمو کې لا زیات ماشومان د سکولونو نه بهر دي. رپورٹ لکھی چې په بلوچستان ایالت کې 80%، قبایلی سیمو کې 55%، سندھ کې 52% او اسلام آباد کې 12% ماشومان سکولونو ته نه ځي. رپورٹ زیاتوي چې 20% ماشومان پنجاب، 30% خیبر پختونخوا او په ترتیبوار ډول 30% ماشومان په آزاد کشمیر او گلګت بلتستان کې د سکولونو نه بهر دي. پاکستان کې د تعلیم د پرمختګ لپاره کارکونکي د غیر دولتي سازمان الف اعلان او کارپوها عمر او رگزے په فاټا، بلوچستان او خیبر پختونخوا صوبه کې د سکولونو نه بهر پاتې کیدونکو ماشومانو د مسلې د هواری لپاره ځنې وړاندیزونه ورکوي او وای
اوس د دې ریزن هم درته وایم چې بلوچستان او فاټا، بلوچستان کې 70% ماشومان د سکولونو نه بهر دي، چې هغه کې 75% خو صرف جنګی دي زموږ سره ګرلز چې کوم دي، او په فاټا کې موږ سره 57% دي. په 57% کې موږ سره 73% گرلز دي. د 57% اور آل موږ فګر وګورو مطلب چې نیم نه زیات ماشومان په فاټا کې، مطلب هغه ټوټل فګر جوړی کی 7 لاکھ ٹو 8 لاکھ ماشومان فاټا کې مارکی کې چې دا آؤٹ آف سکول دي. او د 34% چې کوم دي د خیبر پختونخوا کې دي. اوس په فاټا او چې کوم بلوچستان د دلته کې صورت حال موږ سره ډیر زیات خراب دي. انفراستراکچر هم ډیر زیات خراب ده او موږ سره استادانو هم کمې ده. موږ سره د ماشومانو ترانسپورټ او هر څه ډیر زیات مطلب ایشوز موږ سره رپورټ کیږي.
رپورټ مخ کې وایي دا وخت د پرایمری د کچې 15.06 میلیونه ماشومان د سکولونو نه بهر دي، او په ترتیب وار ډول میډل سکولونو کې 6.51 میلیونه، د هایر او هایر سیکنډری د کچې سکولونو نه 4.99 میلیونه او 6.29 میلیونه ماشومان بهر دي. رپورټ وایي چې د هلکانو پرتله د جنکو لوی شمیره د سکولونو نه بهر ده. د پرایمری او د هایر سیکنډری د کچې د سکولونو نه د بهر جنکو شمیره یو کم 50% جوړیږي، او د دغه عمر د هلکانو شمیره 20% ده. په دغه رپورټ کې د کال 2012-13 او د کال 2014-15 د رپورټونو موازنه کړې شوې ده چې ښایي په مجموعي توګه د سکولونو د بهر ماشومانو په شمیره کې 3.11 میلیونه کمی راغلی دی. کال 2012-13 کې 15.9 میلیونه ماشومان د سکولونو نه بهر وو. کال 2013-14 کې دا شمیره 4.81 میلیونه ریکارډ کړې شوې وه، چې کال 2013-14 کې دا شمیره 4.81 میلیونه تراکوزه شوې وه، او کال 2014-15 کې 4.5 میلیونه، او کال 2015-16 کې دا شمیره 2.63 میلیونه ریکارډ کړې شوې وه. رپورټ مخکې لیکي چې د 26% پرایمری سکولونو انتظام صرف یو استاد چلوي، چرته چې 18% سکولونه یوه کمره لري او 22% سکولونه بجلی هم نه لري، او 22% سکولونه بیت الخلا نه لري. 21% سکولونه د چاردیوارۍ نه بغیر دي، او 22% سکولونه د سره د سکلو اوبه نه لري. رپورټ زیاتوي چې په ګرد هیواد کې د پرایمری د کچې 0% سکولونه د سره بلډینګ نه لري. په رپورټ کې د تعلیمي لړۍ د جاری پاتې کیدونکو طالب علمانو شمیره هم ورکړې شوې ده چې ښایي په دغه څانګه کې کم پرمختګ نه دی لیدل شوی، او اوس هم دا شمیره په 80% ولاړه ده.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی اوس هم تاسو په امر ګرځو د فوټبال نړیوال کپ تازه حال ته. تیر شپه فرانس یوراګوئی ته په 2-0 او بلجیم برازیل ته په 2-1 ماتې ورکړې او سیمی فائنل ته رسیدلی دي. د فوټبال نړیوال کپ کې به نن کوم میچونه کیږي تفصیل تاسو ته په رپورټ کې وړاندې کوو. په روس کې د فوټبال ورلد کپ یا نړیوال جام د څلورمې مرحلې یا کوارټر فائنل په لومړۍ لوبو کې تیره شپه فرانس یوراګوئی ته او بلجیم برازیل ته ماتې ورکړې او فرانس او بلجیم د روان نړیوال جام سیمی فائنل یا پنځمې مرحلې ته وتلي. په لومړۍ کوارټر فائنل کې فرانس یوراګوئی ته په 2-0 ماتې ورکړه. د فرانس ټیم نږدې 12 کال وروسته د فوټبال نړیوال کپ سیمی فائنل ته په رسیدو کې کامیاب شوه. د فرانس لپاره لومړی ګول په لومړی هاف یا برخه کې رافیل واران وکړو. په جواب کې د یوراګوئی لوبډلې په لومړی هاف کې د ګول کولو ډېرې هڅې وکړې خو کامیاب نه شو. د لوبې په دویم هاف کې د فرانس لوبغاړي ګریزمن دویم ګول وکړو او د فرانس ګټه یقیني کړه. که څه هم د یوراګوئی لوبغاړو سخت مقابله وکړه خو د فرانس پر ضد په ګول کولو کې کامیاب نه شو. په دویم کوارټر فائنل کې د بلجیم ټیم د فوټبال لپاره مشهور برازیل ته د یو په مقابله کې په 2 ګولونو ماتې ورکړه او سیمی فائنل ته ورسېدو. پنځه واري د فوټبال نړیوال کپ ګټون کې برازیل د روان کپ سفر پای ته ورسېدو او په تیرو 2 کالو کې دا لومړی ځل دی چې د برازیل لوبډله د ورلد کپ سیمی فائنل ته ونه رسېده. په دغه لوبه کې د بلجیم لوبډلې غوره لوبه وکړه او د لوبې په 13 منټ کې فرناندو لومړی ګول وکړو. هم د لومړی هاف په 1.5 منټ کې د بلجیم لخوا دویم ګول د برازیل حوصله کمزوري کړې خو په دویم هاف کې بیا د برازیل لوبغاړو سخت لوبه پیل کړه خو بلجیم یې مخاوني ولا. د لوبې په 6 منټ کې د برازیل لخوا یو ګول وشو خو بلجیم د لوبې د اخیره پورې د برازیل ټیم بل ګول تا پرې نه خوړو. د فرانس او بلجیم د لوبو ګټلو وروسته د غدوانه لوبډلې د ورلد کپ سیمی فائنل ته ورسېدې. د فرانس او بلجیم لوبډلې بعد د نهه یا سه‌شنبه په ورځ د روان ورلد کپ په لومړی سیمی فائنل کې یو بل ته مخامخ کیږي او ګټونکي ډله به فائنل ته وځي. نن د خالی په ورځ بعد د څلورمې مرحلې یا کوارټر فائنل دوه نور میچونه کیږي. لومړی میچ به د سویډن او برتانیې ترمنځ د پاکستان په وخت ماښام 9 بجې شروع کیږي او دویم او اخیری کوارټر فائنل به د کوربا روس او کرویشیا ترمنځ د پاکستان په وخت شپې 11 بجې شروع کیږي. د نننۍ لوبو ګټونکي به بیا د جولای په 11 د شروع یا چهارشنبه په ورځ یو بل ته مخامخ کیږي. د فوټبال نړیوال کپ فائنل لوبه به د جولای میاشتې په 15 نیټه کیږي.
موږ سره پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ. 00120520 او 03. فون وکړئ او موږ سره ملګری شئ.